ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ولسي جرګې یوه ښځینه غړې چې طالبانو څو اونۍ مخکې تښتولې وه خوشې شوې ده. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار خو تر دې مخکې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجا ساپه یې وړاندې کوي.
د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې په یو بی پیلوټ هوایي حمله کې د ملکي خلکو په ګډون 14 تنه وژل شوې. ولسمشر حمید کرزی وایي د 1903 نویم کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د اروپای ټولنې غړي او هیوادونو موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډیر موثق دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په وټاپور ولسوالۍ کې تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټه هوایي حمله په یوې د بی پیلوټه الوتکې په یوې حمله کې د ملکي خلکو په ګډون 14 تنه وژل شوې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته عام وګړي او شپږ وسلوال مخالفین وژل شوې. له بلې خوا د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوي کسان ټول ملکي کسان دي. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر حمید کرزی وایي د 1903 نویم کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. د دولت د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خغلی کرزی له قوله ویل شوی چې وایي انتخابات باید هرومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا سرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړیو سره په کتنه کې وکړې. د دې شورا غړیو له خغلی کرزی سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سرګندونې کوي چې تیرونه یو شمیر افغانانو د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د ایران د محصلانو خبری آژانس اسنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزي افهم له قوله راپور ورکوي چې هغه په هرات ولایت کې پرونی مظاهره د ایران پر قونسلګرۍ برید بللی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر د هرات پولیسو ته امر کړی چې په دې ښار کې د پرونیو مظاهرو په اړه تحقیقات وکړي.
ټول شوی اداوی به وڅېړل سي او له تحقیقات وروسته به نتیجه معلومه سي چې د مظاهرې خلکو څنګه په تشدد لاس پورې کړ.
اعتراض کوونکي وایي چې د کار د ویزې د ترلاسه کولو په بدل کې د تضمین لپاره د ایران قونسلګرۍ ته پیسې ورکړې وي، خو وروسته له دې چې د ایران د قونسلګرۍ چارواکو د دې پیسو له بیرته ورکولو ډډه وکړه دوی اعتراض ته اړ شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغاني اتیا پوله، یو روپی یورو سلور اوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اته اتیا افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني لس پوله، زر ایراني تومن 14 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغاني. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن وایي د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډیر موثق دي.
Information from a wide variety of sources.
له پراخو او بیلابیلو سرچینو له سرغلي معلومات تاییدوي چې دا سیاوه حمله شوی او لمساقو شواهد ښکاري چې د سوری رژیم د دې حملې مسؤل دی. ځکه یوازې د سوری رژیم کیمیاوي وسله او په کافي اندازه د دې وسلې د کارولو امکانات لري.
میرمن آشتن زیاته کړه چې له داسې یو جنایت سره تر مخامخ کېدو وروسته اروپایي ټولنه لاس تر زنې نشي کېناسي. میرمن آشتن دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونې کتنې وروسته وکړې. ښاغلی کیری د میرمن آشتن وینا د اروپایي ټولنې لخوا یو قاطع اعلامیه وبلله او ستاینه یې وکړه. د نړۍ د رومان کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روژه نیسي. د عیسوي او غیر عیسوي مذهبي ټولنو د مشرانو، سیاستوالو او عامو خلکو په ګډون لسګونو زرو کسانو پرون ماښام د واتیکان په سن پیترز چوکي د دعا په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې پاپ یې مشري کوله او څلور ساعته یې دوام وکړ. د نړۍ په نورو برخو کې هم په کلیساګانو او جوماتونو کې دې ته ورته کوچنۍ غونډې په پام کې دي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ په پراخو پوځي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسله وال او وژل شوي. مصري پوځیانو پرون د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیات و، په داسې حال کې چې په زغره والو ګاډو کې سپاره وو. د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د افراطي وسله والو پر ځالو حملې وکړې. د اسرائیل او د غزې سرحد ته نږدې د سینا شمالي سیمې د افراطي وسله والو د فعالیت مرکز ګڼل کېږي. په 13 جولای میاشت کې وروسته له دې چې د مصر پوځ ولسمشر محمد مرسی له واک لري کړ، د مشکوک وسله والو په حملو کې هم د پام وړ زیاتوالی تر سترګو کېږي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د دوبی د لوبو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول و، خو په بونس ایرس کې د غوروي په غونډه کې توکیو تر استنبول زیاتې رایې وګټلې. د اولمپیک نړیواله کمیټه یا IOC وایي چې توکیو شپېته رایې وګټلې، خو استنبول ته یوازې شپږ دېرش رایې ورکړل شوې. توکیو په داسې حال کې د 2020 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو لپاره د کوربه ښار په توګه غوره شوی چې د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې د راډیو اکټیو وړانګو د لیکېدو په برخه کې اندېښنې شته. د بټۍ د 2011 کال زلزلې وروسته چې د سخت سمندري طوفان باعث شو، سخت زیانمنه شوه. د خبرونو پاره
ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. د آزادي راډیو دا خبرونه تر 11 بجو دوام کوي او په ترڅ کې اورئ. ایران د خپل کنسولګری پر ضد هراتیانو د مظاهرې په اعتراض کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د ولسی جرګې غړي د کندهار د خلکو د استازي فریبا کاکړ پر خوشی کېدو خوشی شې.
دې باندې ډېره خوشحالي ښه، مګر په نفس قضیه باندې خفه یم، ځکه په افغانستان تاریخ کې لا اوس په دې کې نه دی شوی چې یو ښځې باندې پریت شي او یا هم ښځه وتښتول شي.
د انتخاباتو لپاره څومره نویو کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي؟
تر اوسه پورې د 1 میلیون څخه زیاتو کسانو لیسته لیکلې دي، چې له دې جملې څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي.
ولې په افغانستان کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی؟
زعفران لسپت نورو نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري. یو دا چې زعفران کمو اوبو ته ضرورت لري.
په پولیسرخی کې د بنجانو د روغتیایي اسانتیاو په باب هم راپور لرو او د راپورونو په پای کې دوونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په عکس العمل کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې په پرونیو مظاهرو کې یو تن ملکي وشل شوی او څو نور ملکیان او پولیس ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي وایي چې د کنسولګری چارواکو هغه پیسې چې دوی د کار د ویزې په بدل کې د ضمانت په توګه ورکړي وي بیرته نه ورکوي. خو د ایران د کنسولګری مسؤلان پرونیو مظاهرې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په مقصد یو تنظیم شوی پلان بولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته دنده سپارلې چې د پرونی پیشي په اړه تحقیقات وکړي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ایران د محصلانو خبری آژانس اسنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزی افخم له قوله راپور ورکوي چې نوموړي په هرات ولایت کې پرونی مظاهره د ایران پر قنصلګری برید بللی. هغه غندلی او ویلی دی چې د زغملو وړ نه دی. د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پیښې وروسته په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی او په دې اړه یې وضاحت ترې غوښتی. میرمن افخم وایي افغان پولیس له مظاهرې وروسته باید سمدستي د پیښې ځای ته رسیدلی وای او د ایران د قنصلګرۍ مخې ته د خلکو د غونډېدو او د قنصلګرۍ ودانۍ ته د زیان اړولو اجازه یې باید نه وای ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته هدایت ورکړی چې د پرونی مظاهرې په اړه تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد عمر داوودزی همدارس پولیسو ته ویلي چې د سولې زو مظاهرو لپاره د خلکو د حق درناوی وکړي. په پرونی مظاهره کې د راپورونو لمخې یو ملکی کس وژل شوی او څو نور ملکیان او 15 پولیس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی لازادی رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو اقداماتو په اړه وویل.
وزارت امور مخلا
به پولیس هرات هدایت دادن تا تظاهرات یا د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته امر کړی چې د مظاهرې په جریان کې د تشدد د پیښې دود څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي او عوامل معلوم کړي. یو شمیر مظاهرچیان پولیس د یو ملکی وګړي په وژلو ګرام بولي. د سلګونو قهرجنو معترضانو د پرونی مظاهرې په جریان کې د قنصلګرۍ ودانۍ په ډبرو او لرګیو وویشته. افغان امنیتي ځواکونو د معترضانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د مظاهرې د پایل په اړه اعتراض کوونکي وایي چې دوی د ایران قنصلګرۍ ته د کار د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د ضمانت په توګه یو څه پیسې ورکړې وي، خو د قنصلګرۍ چارواکي د دوی پیسې نه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي د مظاهرو په ترڅ کې په هرات کې د ایران قنصلګرۍ ته درون زیان اوښتی، خو کارکوونکي نه دي زیانمن شوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ اورګ ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 څخه واوښت چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. دغه کمیسون وایي مرکزونه پرانیستي دي او د خلکو نوملیکنې هم دوام لري. خو د دې ترڅنګ د کمیسون چارواکي په یو شمیر ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي. وای تر اوسه په دې نه دی بریالي شوی چې په ولسوالیو کې مرکزونه پرانیزي. د غرس ټاکل شوی تراتونکو لسو ورځو پورې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسمن پیل شي. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره نوي 4,000,000 واجد شرط افغانان باید د رای ورکولو کارتونه واخلي، دا د اوس دغه کمیسیون اعلان کړی چې تر اوسه د راجستر شویو رای ورکونکو شمیر څه باندې 1,000,000 ته ورسید. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې دا شمیرې د افغانستان د 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړي او وایي اوس هم مرکزونه پرانیستي دي او نوملیکنه دوام لري. شغلي نورول چې له دشمیره څخه څلورم برخه شزيدي
د نوملیکنه پروسه د هیواد په ګوډ ګوډ کې په خطو روانه ده. تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو د 1,000,000 څخه زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي، چې له دې جمله څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي. بیا هم زه باید واضح کړم هغه څوک چې واجد شرایط یې غواړي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي، دوی کولای شي چې د پنځشنبه په شمول باندې زمونږه د نوملیکنه مراکز تلل شي او الته د رای د انتخاباتو لپاره درای کار تر لاسه کی
د کمیسیون چارواکی وای په فعال مرکزونو کې تر دې دمه کوم امنیتی یا تخنیکی ستونزنه د پېښه سوې او د خلکو د همکاري په اړه خوشبيني وشودل. د نوملیکنې په روانه پروسه کې هغو کسانو ته کارتونه ورکول کیږي چې نوې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي او یا هم په خوانی کارتونه له لاسه ورکړي وي. په دې پروسه کې د ولایتونو له مرکزونو سربیره په هر ولسوالۍ کې هم د نوملیکنې یو یو مرکز پرانستل سوی دی. د دغو هیلو ترڅنګ د انتخاباتو کمیسیون په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو یادونه هم کوي چې د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ګرځېدلی. ښاغلی نور وایي لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلی چې په اوو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه فعاله کړي. په هغو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې افغان حکومت هیڅ کنټرول نه پکښې لري. ښاغلی نور د دغو ولسوالیو نومونه اخلي.
د کاکر ولسوالۍ په زابل کې ده، د شو او بغران په هلمند کې دي، ناوا په غزنی کې ده، او نیکه ولسوالۍ هم په پکتیکا کې ده. د دې ترڅنګ د کاپیسا په الاسای ولسوالۍ کې موږ نه توانېدلې د تجهیزاتو له قبله خپل مواد انتقال کړو، او همداشان باید ووایم چې تر اوسه پورې هم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې زمون مواد انتقال شوی دی. اول ته زمون کارکونکي او د تجهیزاتو له امله مرکز نه دی پرانستل شوی.
تمه ده د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال په حمل میاشت کې ترسره سي. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړنۍ منډې تر دې که څه هم په رسمي ډول نه دی پیل سوی، خو د افغانستان بیلابیلو ګوندونو او نوي جوړ سوي ائتلافونو خپل هلې ځلې پیل کړي دي او غواړي خپل د خوښې وړ کسان کاندید کړي. د انتخاباتو کمیسیون بیا د دغه بهیر د چمتووالي په درشل کې وویل چې تمه ده د ریاست جمهوري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي پروسه د سمبولې پر 15مه نیټه پیل سي او تر شلو ورځو پورې دوام وکړي.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 څخه اوښتی چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. دغه راز ټاکل شوی دی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسمن پیل شي. تر اوسه پورې د مختلفو کسانو په اړه اوازې دي چې ځانونه کاندیدوي، خو رسما تر اوسه پورې چا نه دي ویلي چې ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي. د ولسي جرګې یوه ښځینه غړې چې طالبانو څو اونۍ مخکې تښتولې وه پرون خوشې شوه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د ولسي جرګې غړې فریبا احمدي کاکړ له وو طالبانو او یوې ښځینه باندې سره تبادله شوې، خو طالبان وایي چې په ولسي جرګه کې د کندهار د استازي د څو طالبانو له ښځینه خپلوانو سره تبادله کړې ده. په دې اړه جزئیات احمد تکل دراوروي.
میرمن کاکړ یوازې څو ساعته وروسته له هغه را خوشې شوه چې د ولسی جرګې په پرنوی غونډه کې د دې په اړه تاوده بحثونه وشول. د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی د میرمن کاکړ د خوشې کېدو خبر تایید کړ. میرمن بارکزی که څه هم د کندهار د دې وکیلې پر خوشې کېدو خوښي څرګنده کړه، خو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه یې بې خبري وښوده.
د ولسی جرګې په غونډه کې ډېر تاکید په دې باندې وشو چې میرمن فریبا کاکړ باید خوشی شي، او خوشبختانه نن واورېده چې هغه خوشی شوی دی. ځینې وایي چې کېدی شي تبادله شوی، او ځینې وایي چې کېدی شي امنیتي ملي د عملیاتو په ترسره کولو کې خوشی شوی دی. په دې باندې ډېره خوشحالي ښیم، مګر په نفس د قضیې باندې خفه یم، ځکه چې په افغانستان تاریخ کې لا اوس پورې داسې نه دی شوی چې پر یو ښځې باندې برید وشي او یا هم ښځه وتښتول شي.
د غزنی ولایت چارواکو پرون مازدیګر د میرمن کاکړ د خوشې کېدو خبر ورکړ. د غزنی د ولایتي شورا منشي جولینا فیزی وایي چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې میرمن کاکړ د اوو وسلوالو طالبانو او د یوې میرمنې په بدل کې را خوشې شوي. میرمن فیزی وایي چې د فریبا احمدی کاکړ روغتیايي حالت ښه دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې فریبا احمدی کاکړ د طالبانو له څلورو خپلوانو میرمنو او دوو ماشومانو سره تبادله شوې ده. مجاهد زیاتوي چې ځینو خوش شویو میرمنو د کابل د رژیم په زندانونو کې له 10 کلونو زیات وخت تیر کړی. جولینا فیزی د طالبانو دا ادعا تایید نه کړه، او د غزنی د والی موسی خان اکبرزاده په ګډون نورو چارواکو د تبادله د معاملې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د ولسی جرګې د یوې غړې د خوشی کېدو په اړه مو اوریدل. راځي چې وسوارو د کابل مطبوعاتو څلیکلې دي. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د ویان ایمل فیضي له خولې لیکلي، له پاکستانه د مهمو طالبانو خوشي کېدل غواړو. همدې ورځپاڼې پاکستان او د اعتماد جوړولو سس ګامونه تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي، که پاکستان په رښتیا غواړي په سیمه کې بحران او جګړې ختمې شي او د پرمختګ یو نوی دوران پیل شي، دې ته اړتیا ده چې هغه هیواد د اعتماد جوړونې او اصول راتلو په اړه پاخه او ګړندي ګامونه واخلي. د لیکوال پان داسې په سوکه ګامونه اخیستل نه د اعتماد فضا جوړولی شي او نه سوله راتلی شي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، نور کسان چې آزاد شوي دا هم د سولې د پروسې لپاره ښه ګام دی. د لیکوال پان د ملا برادر بندي ساتل د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه تل په دې برخه کې د افغان حکومت خبره په ځمکه غورځول شوې ده. د سرمقالې د لیکوال په باور، تل ISI د خپل زړه کار کړی، که پاکستان بیا هم ملا برادر آزاد نه کړي نو بیا د دې هیواد په وعدو باید هیڅکله هم افغان دوری باور ونه کړي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي، د پاکستان له زندانونو څخه په خوشی شوي افغان طالبانو کې داسې څوک نشته چې افغان دولت یې له پاکستان څخه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وي. لیکوال وړاندیز کوي، پاکستان که په رښتیا هم غواړي چې له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، په کار ده چې د ملا برادر په ګډون ټول هغه طالبان خوشی کړي چې سولې ته د تمایل له امله زنداني شوي او افغان دولت یې د خوشي کولو غوښتنه کوي. ملي باور په خپله سرمقاله کې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو زیاتوي چې د بینومه طالبانو خوشي کول د سولې پروسې ته ګټه نه شي رسولی. او په پای کې محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتنه کړې، د پاکستان له زندانونو څخه خوشي سوي طالبان چیرته ځي؟ ورځپاڼه لیکي، نه ده څرګنده شوې چې دغه طالب مشران دې په پاکستان کې پاتې شي او یا دې د جنګ مرکزونو ته ستانه شي، نو په هر صورت کې خیر افغانستان ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، د طالب جنګیالیو پر رهبری کې ډیری قومندانان هغه کسان دي چې یوه، دوه او حتی درې دورې یې بندیخانه تېره کړې او لا یې له جنګه لاس نه ده اخیستی.
د افغانستان د محابسو او توقیف خانو مسؤولان د عامې روغتیا پر وزارت انتقاد کوي چې د پل چرخي د زندان د بندیانو روغتیا ته پام نه کوي. د زندانونو او توقیف ځایونو رئیس امیر محمد جمشید آزادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ګمارل شوي ډاکټران زندان ته نه ورځي. په دې اړه د مرزي احمدزی راپور واورئ.
د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیایي خدماتو کموالی د سرخیپل په زندان کې هغه مسله ده چې زندانیان یې په اړه تل شکایت لري. په افغانستان کې د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست هم دا تاییدوي چې د عامې روغتیا وزارت ملکي ډاکټران په دې برخه کې همکاري نه کوي. د یاد ریاست عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته وویل، که څه هم د سرخیپل په زندان کې صحي مرکزونه او لازم درمل موجود دي، خو مضاف ډاکټران دې ته حاضر نه دي چه زندان تا ورشی او دی بندیانو درملنه وکړي.
از خدمات سی به اساس پروتکل امضا شده باید د وزارت
د روغتیای چارو کوم پروتکل چې لاسلیک سوی باید د عام روغتیا وزارت ته غل مخ مخته ولاړ سي، چې لپاره مرغ تر صد عام روغتیا وزارت په دې نه دی تپنیدل چې منظم کی موږ نظامی ډاکټران درلود، چې نظامی ډاکټران د اصلاحات لمخې په ملکی ډاکټرانو تبدیل سول او ملکی ډاکټران باید د عام روغتیا وزارت لخوا تنظیم سي چې وزارت یې په دندو ګماره لاینه سي. که چیرې ملکی ډاکټران راسي د یو څه وخت پاره کار کوي او بیا بیرته ځي.
د راپور نو لمخې دمګړې د سرخیپل په زندان کې شاوخوا 8000 بندیان موجود دي. تر دې په خو هم زندانیانو د روغتي خدماتو له نشټوالي شکایتونه کړي او سوسو ځلې په دې اړه د نخوړو اعتصابونه هم کړي وو. همدارس د سرخیپل یو شمیر زندانیان هم شکایت کوي چې د دوی روغتي ستونزې نه دي هواري شوي. د نصیب الله احمدزی او ملا عبد الله پونوم دو زندانیانو په ټلیفون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته روغتي خدمات مات پنشت حساب دی.
په کلینیکونو کې خودی ډاکټرانو موجودیت نشته، په هر بلاک کې کلینیک سته خو ډاکټران نشته، او فقط هغه یو څه بندیان چې محدود دولتي روابط لري هغه کې ډاکټر نه وي، مته ډاکټرانو په ځوان کار کوي. یو خو نه تداوی لپاره ډاکټر هم نشته، فقط هغه خو استل کوي چې هم په غیر معقم وسایل باندې. دلته اوس بيخي مقاومت دوايي بيخي وچت شوی ده.
کلینیکوم افراد خصوصي از سر طبيب او بازمو لستر جوړ میکنه کوم دوار مکمل توزیع کړي مخې ته به حساب سي توجه به پلچرخي نمیشه.
خودی امیر روغتیا وزیر ډاکټر سریا دری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اداوي بي اساس وبرلې او زیاته کړه دوی په کافي اندازه ډاکټران او نرسان د سرخی پل زندان او نورو زندانونو ته لیږلي، خو د زندانونو د مسولینو لخوا ورسره همکاري نه کیږي.
ډاکټرانو اونجه روان کړی او نرس هم راشن روان کړی.
ډاکټرانو مول نرسانو سره یو ځای حل ته لیږلي دي، خو موږ د زندان د مسولینو همکاري غواړو چې د بندي او روغتي کارکونکو ترمنځ باید د باور فضا موجوده وي.
د هلمند کجکی ولسوالۍ کې څنګه سوله راتلی شي؟ د کجکی خلک وایي یو شمېر محلي پولیس یې په دې نوم ځوروي چې ولې د حکومت سره مرسته نه کوي. د کجکی ولسوال وایي که چیرې د سنګین څخه دې ولسوالۍ ته غځېدل لاره طالبان ونیسي، کجکی سقوط کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور واوري.
دا د سوری د ټنګش پاره د کجکی په تنګی کې جوړ شوی غونډه ده. په دې ځای کې خلک په ساتونو انتظار بسی چې د سوری د ولایتي کمیټې مسولین وویني او د سوری پاره د هغوی خبرې واوري. د هلمند د سوری د ولایتي کمیټې مشر حاجی فضل باری فیاض خلکو ته وویل د سوری په ټنګش کې مرسته وکړي او د سوری لارې خپل هغه اولادونو ته دندې پیدا کړي چې د بیکاری له وجې د حکومت په ضد جنګیږي.
زموږ د راتلو عمده هدف دغه دی چې زموږ عاجزان د سولی سره یو ځای سي او موږ د سولی د طریقه هغو ته معاشونه ورکوو. کوم دوستان چې د سولی د پروګرام سره یو ځای ښه معاشونه ورکوو او د دوی دپاره د دوی په خوښه د دوی په وطنو کې پروژې پلي کوو چې زموږ سره زموږ د افغانستان اسلامي جمهوریت او خارجي همکارانو موسسات زموږ سره دا وعده کړي. خارجي موسسات یا خارجي دونران یا خارجي همکاران چې دي اغه نور به له د سولې پروګرام پر برشي باندې پیسې نه مصرفوي.
که هم د کجکی د تنګي اړوند سیمې تر لوړ او کښته کجکی پورې امن دي، خو د دې ولسوالۍ یو پراخه سیمه چې زمینداور دی لا هم د وسلوالو په لاس کې ده. مسولین وایي په زمینداور کې ښوونځي نسته، ځوانان د وسلوالو لخوا هر ورځ د مین او توپک درسونه زده کوي. د کجکی ولسوال وایي که دولتي چارواکي غواړي په کجکی کې امن راسي نو تر هر څه وړاندې دي ښوونځي پرانیزي او زده کړې ته زمینه برابره کړي. ولسوال وایي د اتلس ښوونځیو څخه یوازې درې ښوونځي پرانیستي دي چې د ګوتو په شمېر کسان پکې زده کړه کوي.
د کجکی هغه د ساحه چې د دولت حاکمیت لاندې هغه ولین معرف ته ډېر سخت ضرورت لري، ځکه د افغانستان خلک بیا په تېر د هلمند او د کجکی خلک چې زیاته ډېره مینه د معرف سره لري، ځکه د معرف نتیجه نن سبا ټوله دنیا لیدلې چې د یو دولت یو شی چې جوړېږي هغه په معرف سره جوړېږي. دروس پورې موږ درې مکاتب موږ فعاله لرو چې په هغه کې زیات شمېر کوچنیان ریان د نن سیم په پوری کوچنیان تحصیل او تعلیم ته.
د کجکی ولسوالۍ د نامنو یو لامل د مرکز لشکرګاه څخه د دې ولسوالۍ لريوالی دی. په تیرو کلونو کې د کجکی د خلکو سره د دولت لخوا سوي ژمنې اکثره نه دي پر ځای سوي چې یوه ښه بېلګه د کجکی د برښنا د فابریکې جوړول دي. ویل کېږي کجکی ته د جوړېدونکي سړک کار هم د څو ورځو راهیسې هلته د موجودو نامنیو له امله درېدلی دی. د کجکی خلک وایي په سوله کې هغه وخت مرسته کولی سي چې روغتیایي، تعلیمي او انکشافي کارونو کې د نورو ولسوالیو په څیر توجه وسي. دوی په کلینیکونو کې د ټیټ سطحې روغتیایي خدمتونو څخه سر ټکوي او په کلیو کې د محلي پولیسو نه شکایت کوي چې د طالبانو په نوم یې ځوروي.
کلینیک په نامه کلینیک دي، دواو ډاکټر یې نشته، ماسې یې لشې دي نشته، نو دوایو ډاکټران نشته. غوښتنه مو ډاره چې فعاله شي نو دوا په راډیو ډاکټران پوه شه راشي.
دغه زموږ خلک چې دي سنګین ته یا لشکرګاه ته ځي کندهار ته ځي، پر لارې بیا به کوي وایي پیسې دي نهخي، دغه د مالي پولیسو به لاړ شي څه بولي. وایي ته چې دا ته شي هغه دې ته موږ سره په سرنکله جنګېږي. په کجکی کې جنګېدل هغه څو هغه د کم ځای چې موږ سره ته په کجکی کې جنګېده.
کجکی ولسوالۍ د کندهار د غوراک او مینشین ولسوالیو او غور ولایت ترڅنګ د هلمند د مساکله او سنگین ولسوالیو لخوا د وسلواله د ورتګ لارې او پټنځاین لري.
او اوس هم په افغانستان کې د زعفرانو په باب راپور لرو. په وروستیو کې په افغانستان کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. ولې د زعفرانو کښت زیات شوی دی؟
د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسلکي زده کړو مسؤل سید نبی شینواری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې سخت کال د زعفرانو په کښت کې څومره زیاتوالی راغلی دی. خو ښاغلی شینواری زیاته کړه د زعفرانو د کښت د زیاتوالي اساسي علت دا دی چې د دې بوټي کرنه اسانه ده.
زعفران نسبت نورو نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري، هماغه باعث دی سبب د دې شوی دی چې زعفران باید زیات وکرل شي. یو دا چې زعفران کم اوبو ته ضرورت لري، بل دا چې په ډېرو سپکو او ساده وسایلو باندې کولی شو زعفران وکرو. بل علت یې دا دی چې د بزګر ټول فامیل د زعفران په کرلو جمع کولو په مزرعې کې مصروف وي. بل عامل یې دا دی چې یو دفعه چې وکرل شو دا تقریبا د 15 تر 20 کال پورې په مسکه کې وسی بیا کته ضرورت نشته.
نوموړی د زعفرانو د کښت په اړه وروستي ارقام ورنکړل، خو ویل چې په 1990 کال کې په افغانستان کې ټول 3 ټنه زعفران تولید شوی وو. د ښاغلي شینواری په وینا د افغانستان زعفران دوبۍ، ایټالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس د 1 کیلوګرام زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې یې بیه تر دې ډیره زیاته ده. 3 کاله کېږي چې د وزارت د زعفرانو د پیاز د ویش لړۍ پیل کړي، تر څو په افغانستان کې د زعفران